The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د ګول ورځ د کال 2021 جولای د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې پینې می او په واشنگټن ډي سي کې د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې د تازه شپه په منهر کې لوایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. په افغانستان کې د امریکایي پوسټ کمانډر سکاٹ میلر ویلي د طالبانو پر مختګونه چې هڅه کوي بیا ټول افغانستان ونیسي په کرمنده کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا تیره ورځ په کوټه کې احتجاجي مظاهره شوې چې پکې ګڼ شمېر خلکو برخه اخیستې. په غونډه کې وینا کوونکو د علي وزیر ترڅنګ د غورځنګ یو شمېر نیول شوو غړو د خوشي کولو او د عثمان کاکړ د مرګ د پلټنو غوښتنې کړي او د پلفان چارواکي وایي چې د هیواد په سویل کې د یو پوځي جهاز په رن وې د خوېدو له کبله لږ تر لږه 15 کسان مړه او 50 نور ژوبل شوي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. په افغانستان کې د امریکایي پوسټ کمانډر سکاٹ میلر ویلي د طالبانو پر مختګونه چې هڅه کوي بیا ټول افغانستان ونیسي په کرمنده کړی دی. د ای بی سی ټی وی سره په مرکه کې هغلی میلر ویلي طالبان بیا قوت ترلاسه کوي او مونږ لا په دې اندېښمنه کې دل پکار دي او د هغوی په ځینې سیمو کنټرول ترلاسه کول د اندېښنې وړ خبره ده. د امریکایي پوسټ کمانډر سکاٹ میلر چې د امریکا او ناټو تمام عسکر یې د افغانستان څخه په وتلو ولیدل وایي چې نه خوښوي افغان ملګري په داسې حال کې پرېږدي چې د دوی مرستو ته اړتیا لري. د ویل چې د وخت په افغانستان کې د امنیت وضع خنده. د اپریل په میاشت کې د امریکا صدر جو بایدن د افغانستان څخه د پوز وستلو د اعلان وروسته د طالبانو لخوا په تشدد کې اضافه شوی او یو شمیر ولسوالۍ یې قبضه کړې دي. په دې جګړو کې افغان ملي اردو او طالبانو ته لوی مرجوب له اوختي. د دې ترڅنګ عام ملکی کسان هم دغه پیښو ښکار شوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا تیر ورځ په کوټه کې احتجاجي مظاهره شوي چې پکې ګڼ شمیر خلکو برخه اخیستې. په غونډه کې وینا کوونکو د علي وزیر ترڅنګ د غورځنګ یو شمیر نیول شوو غړو د خوشي کولو او د عثمان کاکړ د مرګ د پلټنو غوښتنې شوي. دا احتجاجي مظاهره د کوټې پریس کلب مخې ته را جوړه کړې شوې وه. په مظاهره کې نور ملت پاله ګوندونو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نشتلګون پلویانو هم برخه واخیسته. وینا کوونکو په سیمه کې پښتنو ته راپېخ ستونزو باندې ویناوې وکړې. برخه اخیستونکو د عوامي نشتلګون د مرکزي کمیټې د غړي عبیدالله کاسي چې څو ورځې وړاندې بې درکه کړل شوی دی د راخوشي کولو غوښتنې هم وکړې. یاد دې وي چې بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د مختلفو سیمو نه بلوچان او پښتانه یو شمېر ځوانان او مشران په جبر بې درکه کړې شوي دي چې د زیاترو تور د پاکستان په استخباراتي ادارو پورې کول کیږي. د دغه بې درکه یو هدفي وجنو په پوځي چوکستو د بیګونه خلکو زورولو او د تشدد پیښو پر ضد د پښتون ژغورنې غورځنګ لومړی غږ پورته کړ. دغه ډلې مشران د علي وزیر ترڅنګ په دې تور ونی ویشول او بې درکه کړې شول چې ګنې دوی په خپل ویناګانو کې د ریاستي ادارو اړخته ګوت نیسی. د خیبر پختونخوا سواتسیمه کې د مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ لوی احتجاجي مظاهره کړي چې پکې ګڼ شمېر خلکو ګډون کړي. د منګوري په ګراسي لوبو میدان باندې د مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ مشر مولانا فضل الرحمن په وزیر اعظم د نیوکو سره وویل چې عمران خان د پاکستان د سیاست غیر ضروري برخه ده او د قومي سلامتي غونډه کې د هغه اهمیت ولستخکاره شه ځکه چې د وزیر اعظم وو خو دغه غونډه کې ورته بلنه نه ورکړې شوې. د افغانستان په اړه مولانا فضل الرحمن وویل هلته حالات بدلیږي او د افغانستان او یانه تر ادیا پیسه د سیمه د طالبانو بلقی لاندې بیرته راغلي ده. په داسې حالاتو کې د پاکستان غلطي پریکړې د افغانستان نه دوی لری کولای شي. د مخالفه ګوندونو اتحاد په دغه جلسه کې مولانا فضل الرحمن او شابه شریف ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزئی د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو په خوانی وزیر اعظم شاهد خان عباسی او سېنېټر ساجد میر ترڅنګ نور لوړپوړو مشرانو ګډون وکړ. د پاکستان مسلم لیگ نون صدر او قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر شابه شریف احتجاجي غونډې ته وویل چې عمران خان د هیواد معاش تبا کړې ګراني سیوا شوی او په کروڑونو خلک د غریبۍ د کرخې لاندې تللی دي. جلسه ته خپل وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان چکزي ویلي پاکستان موږ ته په خیرات کې نه دی راکړی شوی. د دې لپاره هر قبیلې او قام قرباني ورکړې دي او په دې د هیواد هر وګړي یو شان حق دی. بل لور ته د تحریک انصاف د پښتونخوا صوبایي حکومت د مخالفه ګوندونو لخوا شوې مظاهره ناکامه بللې. د وزیر اعلی سلاکار کمران منګش د ډیور اډیو سره خبرو کې ویلي دا سیاسي ګوندونه د ذاتی ګټو لپاره یوځای شوي. د دعوا وکړه چې په صوبا کې د دوی د واک په موده کې پرمختګ شوی. د فلیپین چارواکي وایي چې د هیواد په سویل کې د یو پوزي جاس په رنوې د خویدو لقبل لکتر لګه 15 کسان مړه او 50 نور جوړ شوی دي. دا پیخه د فلیپین په سولو صوبه کې هغه وخت رامنځته شو کله چې 130 جاس په هوایي ډګر کوزیده. دغه جاس کې 30 کسان ناست وو چې پکې زیاتره تازه تربیه شوی پوزي ځوانان وو. د فلیپین د ګډو پوزونو مشر ویلیام ګونزالیز وایي چې په جاس د وور لګېدو نه وړاندې ځینې عسکرو ټوپونه وخلي. نوموړي د غمزپلو کورنۍ او سره خواخوږي خودلی ده. د پیخه په ځای کې د اولس پاتې نورو کسانو لټون هم روان دي. ځایي پوزي مشرانو ویلي چې جاس نه د کوزیدو په وخت رنوي خطا شوی و.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
په افغانستان کې د امریکایي فورس کمانډر سکاٹ میلر ویلي د طالبانو لخوا د سیمو نیولو پر مختګ پریشان کړي چې بیا د ټول افغانستان کنټرول اخستلو لپاره هڅه کوي. د ای بی سی ټی وی سره مرکه کې هغلی میلر ویلي طالبان بیا قوت ترلاسه کړي دي او موږ له پدې باندې اندېښمنه کېدل پکار دي او د هغوی په ځینې سیمو کنټرول ترلاسه کول د اندېښنې وړ خبره ده. په دې حق لبانې نور تفصیلات زموږ همکار فواد لامه وړاندې کوي.
د قریب شل کلن جنگ وروسته امریکا له افغانستان خپل وروستي عسكر هم وباسي او په داسې حال کې د امریکایي عسکرو کمانډر وایي چې د طالبانو لخوا یو په بل پسې د سیمو دی نیولو او د حقوق په دې کوشش بیا په زور افغانستان ونیسي فکرمند دی. جنرال سکاٹ میلر په یو تازه مرکه کې چې د اتوار یک شنبه په ورځ د ای بی سی ټلویزیون پر دس ویک پروګرام کې خبره شوه و ویل چې طالبان د قوت اخیستو په حال کې دي. جنرال میلر په دې مرکه کې وویل موږ ته پکار ده چې فکرمند اوسو. د سیمو د لاسټلل د فکرمندۍ خبره ده. د امریکایي عسکرو د کمانډر په وینا د دې د پاره چې افغانان کوشش وکړي چې د طالبانو په وړاندې هیواد کې کنټرول وساتي نو امید مهم دی او حوصله مهمه ده. جنرال سکاٹ میلر چې د نظر لاندې د امریکا آخري عسكر هم تیر هفته د بګرام هوایي اډې نه ووتل د اتوار په ورځ مرکه کې وویل زما دا خوخه نه ده چې ملګری د ضرورت په وخت کې یوازې پرېږدم. غزیات کړه تاسو امنیتی حالاتو ته نظر وکړئ خنه دي طالبان په وړاندې روان دي. د یادونه ورده چې د می میاشې لسر نه تر اوسه پورې طالبانو په افغانستان کې څه باندې 100 ولسوالۍ قبضه کړې دي. ویل کېږي چې اکثره دغه ولسوالۍ نه حکومتي عسكر بغیر د جګړې وتلې دي. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د راوستلو فیصله په خوانی صدر ډونالد ترامپ کړی و او د غو انتظامی له طالبانو سره لوزنامې کې وعده وکړه چې د 2023 کال تر میاشتې پورې به ټول امریکایي عسكر له افغانستان نه راوباسي. صدر بایدن چې د سږ کال په جنوري میاشت کې واقع اختیار ترلاسه کړ د پوځیانو ویسلې د میاشتې نه وځندول مګر بیا یې امر وکړ چې ټول عسكر دې د سپتمبر تر 19 نیټې راوځي. بایدن په اپریل میاش کې اعلان وکړ چې اوس دا وخت را رسیدلی چې دا دوامدار جګړه پای ته ورسو. هغه داوا وکړه چې امریکا په افغانستان کې خپل هدف چې په غمل کې د ترهګرو ځالې نابودول وو ترلاسه کړی دی. جنرال سکاٹ میلر په خپل تازه مرکې کې ویلي چې افغانستان د پوځیانو د رایسلو په باب باید قضاوتونه شوي وای. هغه زیاته کړه چې که څه هم په قریب 60 کلونو کې د امریکا 2300 عسكر په افغانستان کې مړ شوي خو امریکا په افغانستان کې بیا هم کامیابی درلودي. هغه امدار ډول وویل دا چې په افغانستان کې د امریکایي پوز کارکردګي څنګه و په دې به لزان سره قتل پکاروي. بل پلو په افغانستان کې د امریکایي سفارت ویلي چې د دې سفارت د تړل کېدو هیڅ خیال نشته او دوی په کابل کې خپل کارونه جاری ساتي. کابل کې د امریکایي سفارت د اتوار اکشن به پرز په خپل ټوئیټر باندې ولیکل چې کابل کې د امریکایي سفارت پرانستای او پرانستای به پاتوي او حماس چې د صدر بایدن لخوا هدایت جاری شوی موږ به کابل کې خپل مضبوط ډیپلوماټیک شتون ته دوام ورکړو. تر دې وړاندې د امریکا یو اخبار وال سټریټ جرنل راپور ورکړی و چې کابل کې د امریکایي سفارت د ایمرجنسي انخلا لپاره منصوبه بندي کړې ده. د امریکا سفارت بیا وایي چې موږ په افغانستان کې د کار کولو امنیتي چیلنجونو نه آگاهو او موږ به د دې چیلنجونو سره د مقابلې لپاره د ضرورت په بنیاد خپل شتون عیار کړو. فواد لامی، وی وی ډی وا، واشنگتن.
د واشنگتن دی او تاسو جیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com. ټوئیټر @voadiva.
د بلوچستان په سر خارکوټه کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري احتجاجي غونډه شوې ده. احتجاجي غونډه د علي وزیر او د غورځنګ د نورو نیول شوو غړو د گرفتاری، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان د مشر عثمان کاکړ د مړینې، د پیښې د پلټنو، او د بلوچستان له کوشلاغ سیمې څخه د ا ان پی د مرکزي کمیټې د اغوا کړل شوي غړي عبیدالله قاسی د راپوشي کولو په موخه وه. په دې حق د ډیبرډیو خبریال حفیظ شیرانی نور تفصیل تاسو ته د کوټې څخه وړاندې کوي.
د کوټي پریس کلب ومخته د پښتون ژغورنې غورزنګ د 28 احتجاجونو د لړۍ اخري احتجاجي مظاهره ده. په دغه احتجاجي مظاهره کې د پی ټی ایم د فعالانو ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي او د عوامي نشر ګوند غړو هم ګډون درلود. و یاد احتجاج ته د پښتون ژغورنې غورزنګ ځای زمواران او نورو سیاسي مشرانو ویناوي وکړي. د احتجاج تابع کونکي ملک مجید کاکل وای د احتجاج اوله موخه د قامي اسمبلی د غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ علي وزیر او د غورزنګ د نورو بندکړل سو فعالانو د راخوسي کولو غشتنه کول دي.
غړي علي وزیر او نور داسې او صاحبدال محمد دانی په داسې ملګری په زندانو کې دي. موږ دا وایو چې دا غړي زغر درزر د الاسي شاغ خپل کورو ته په خیرات ورسید.
د ملک مجید په خبره دویم موخه د خاملی عوامي ګوند د بلوچستان ایالت د مشر عثمان کاکړ د مړینې د پیښې د پلټنو او د ای ان پی ګوند د مرکزی کمیټې د غړي عبید الله قاسی د راخوشي کولو ده.
په یم خبره دا چې ولا چې موږ دلته د دې سودې ډېر بہادر ډېر یو आवाज زموږ د دې وطن د پاره ډېری قرباني استا د پښتونخوا ملي عوام پارټي اتل شهید عثمان شهید چې د نن سره لس پنځه ورځې مخکې د شهید سو د هغه نا ګومان مرګ موږ وایي چې د هغه دی تحقیقات اوسې ولې زموږ ته د سړی جلا سو چار سره جلا کوي ولې را سره جلا کوي. دریم د ملک عبید الله قاسی چې د عوامي شفافیت د مرکزی کمیټې ممبر دی د تیرو وا توش پوس او غاسوي دی موږ و دې ګورمنټ ته دا وایو چې ته کواکۍ دا ګورمنټ ته چې پرځای ځای باندې ناکې دي چې پر دې ادارو باندې پاره بو روپی خرچي شي دا هغه باوجود خلک او غاسي حکومت صدا سوال کوي چې دا دادون مراحات باوجود چې ته باندې دونه پیسې خرچي شي دا هغه باوجود خلک او غاسي او نور ځایو ته ورسیږي د دې مجدا دغه کو چې دا ځغت د ځغت د بازیاب
د پښتون ژغورنې غورزنګ د علي وزیر او د غورزنګ د نور فعالانو د گرفتاری پر ضد لا تیرې وې میاسي څخه د ملک په بیلابیلو غټو او وړو شارونو کې د احتجاجي لاریونونو لړۍ اعلان کړې و. د دغه لړۍ اخري لاریون د کوټ شهر د پریس کلب و مخته نن تر سره شو. د یادونې وړ ده چې پښتون ژغورنې غورزنګ د کال 2020 د دسمبر پر شپږمه د کراچۍ په سوراب‌ګور سیمه کې جلسه کړې و چې وهغه غونډه ته د علي وزیر ترڅنګ د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین، محسن داول او نور هم ویناوي کړې وي. او تر هغه یو ورځ وروسته د دسمبر پر اومه پولیسو د هغوی پر ضد مقدمه درج کړې و. په خازیه کې پولیسو پر علي وزیر او دغه پر ملګرو په جلسه کې د ریاست ضد وینا کولو تور پرې کړې و. خو د هغوی وکیل قادر خان هغه وخت دا تور رد کړی او ویلی وو چې هیڅ چا د ریاست پر ضد وینا نه وکړي. پولیسو علي وزیر د 2020 کال د دسمبر پر 14 په پېښور کې ونیو او بیا د کراچۍ و پولیسو ته وسپاره. د کراچۍ په عدالت کې د علي وزیر مقدمه لا هم روانه ده. حفیظ الله ستور شیرانی، وی وی دیوا کوټا،
د واشنگتن ڈی سی نا. دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
خیبر پختونخوا سوات سیمه کې د مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومېنټ لوی احتجاجي مظاهره کړي چې پکې ګڼ شمېر خلکو برخه اخیستي. وینا کوونکو مشرانو د حکومت په پالیسیو او د حکومت په ناکامیو باندې نیوکه کړې دي. په دې حق له دې وړاندې خبريال عثمان خان نور تفصیل تاسو ته سوال څخه وړاندې کوي.
د منګوري ګراسي لوب میدان کې د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومېنټ مشر مولانا فضل الرحمن ویل زه د خیبر پختونخوا د ظلمو مشرانو میندو خويندو او په ځانګړي توګه د سوات او ملکن ډیویژن ملګرو ته سلام وړاندې کوم چې د اوګد ځن وروسته تحریک بیا پیل کړو او کامیاب اولسی جلسه وکړه.
اب اب بھی پرجوش ہیں اور آپ آج بھی اس ملک کے لیے پرجوش ہیں, ملک میں سیاسی اور آئینی حکمرانی کے لیے پرجوش ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان سے اس ناجائز حکومت کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے انشاء اللہ.
وزیر اعظم عمران خان نیوکو کول سره مولانا فضل الرحمن ویل عمران خان د پاکستان د سیاست غیر ضروری برخه ده, نو ځکه تاسو د کامی سلامتیا غونډه کې د هغه اهمیت ولید. د وزیر اعظم با وجود دغه غونډه کې ګډون و نه کړو او نه چا رابللو, نو لدین د خبره پډاګه کیږي چې د پاکستان په سیاست کې د حکومت جوړولو نه وړاندې هم د اهمیت نه درلود او نه د حکومت نه ورسته. د پی ڈی ایم مشر وړاندې ویل عمران خان د تلو ورځې رالنډی شوی, نو ځکه اوس کله د امریکای او کله د برتانیې پر ضد خبرې کوي. د افغانستان په اړه مولانا فضل الرحمن ویل هلته حالات بدلیږي. د افغانستان او یانا تر اتیا فیصدی سیمه د طالبانو ولکې لاندې راغلی ده. په داسې حالاتو کې زمونږ غلطي پرېکړې مونږ د افغانستان نه لری کولی شي. مولانا فضل الرحمن ویل عمران خان امریکای ته فضايي لارې ورکړې دي, قوم ته دي دروغ نه وایي. په کراچۍ هوایي ډګر د امریکای الوتکې کوزیږي او تیل چوی. د مخالفو ګوندونو اتحاد جلسه کې مولانا فضل الرحمن او شاباش شریف ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي, د قومي وطن پارټي افتاب احمد خان شیرپاو, پخوانی وزیر اعظم شاهد حقان عباسی او د سېنټر ساجد میر ترڅنګ نورو لوړپوري مشرانو ګډون کړو. د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شاباش شریف ګراسي ګراوند کې پی ڈی ایم پلویانو ته ویل د سواد خلکو تاسو خو د دود دستور درنایي ورکون کې خلک یې په عزت سره خبره اتره کوي, خو عمران خان نیازی تاسو را وستو چا چې دغه کلتور د خپل لاندې کړو.
میرے بزرگو اور بھائیو, یہ ہے وہ شخص جس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے. مہنگائی آج آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے.
عمران خان نیوکو کول سره شاباش شریف ویل نن کا کامی سملې غونډ کیږي که د کشمیر په حق لوي او که د فلسطین او که رګرانی ترڅنګ په نورو چارو, نو د وزیر اعظم څوکۍ خالی وي. شاباش شریف د جلسې ګډونوالو ته ویل که چیرته الله مکرر کړه نو خیبر پښتونخوا به د پنجاب صوبې نه پرمختګ کې وړاندې بوزم. د زیاته کړه چې عمران خان د هیواد معاش تباه کړو ګرانی د اسمان سره خبرې کوي, ملک له دې وړاندې چرته دومره ګرانی نه دراغلي. جلسې د خپل وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان چکزي ویل پاکستان مونږ ته خیرات کې نه دی ترلاسه شوی, په دې کې د هر قام او قبیلې قرباني ورګړې دي او دا چې په دې هیواد کې هر یو وګړي یو شان حق درلودي.
چې جابر سلطان کا رښتیا خبر کول افضل جهاد دی, بل څوک کا جهاد کړي چې نه کوي فضل الرحمن خامخا کوي, نواز شریف خامخا کوي, محمود بھی خامہ خاکی, شیخا بھی خامہ خاکی, یہ پریمیم پارٹیاں بھی خامہ خاکی. زن مولانا صاحب تفاس کو زن نیام نیام نواز شریف تفاس کو چی پریمیم کو جوڑ کرے گئے داہی مراد دادے چی دل دمد آئین بالا دستری دل دمد اولس فوق منتخب پارلیمنٹ دباکت سرچنائی.
بل لوري ته خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت سواد کې د مخالفو ګوندونو اتحاد اولسی جلسه ناکامه بولی. وی او ای ډی وسره خبرو کې د وزیر اعلی د اطلاعات مرستیال کامران منګش ویل پی ڈی ایم جلسه د تیر پسیر ناکامه و, ځکه چې دا خلک د خپل ذاتی ګټو د پاره یو ځای شوی دی. د وړاندې وای
دا مکمل د پختونخوا خلکو ډیری جګړې کړي. پختونخوا کې د وزیر اعلی محمود خان او د غوي ټیم دومره زبردست ډیلیور کړل چې د نورو پارټیانو تقریبا مکمل خاتمه شوه دا همیشه په شانتی دی دیزل هم کوشش وکړو چې د پیسو په زور باندې دی خلک راولي جلسه تا خو ناکامی مخشوله او دی چې کم سرمایه کاران دی یا سیاسي سرمایه کاران ورته زو اغي دیزل د پیسو په زور باندې هم خلک جمع راځه منه کړی شو
د پی ډی ایم جلسه کې د سکیورټي د پاره کوټلي ګامونه پورته کړی شو د پولیس ځواکونو ترڅنګ د جمعیت علما اسلام انصار الاسلام رضاکارو د سکیورټي چاري تر سره کړی عثمان خان وایس اپ امریکا ډیوا
قدر من اردوونکو د ډیور رادیو خبرونه او یو سم ساسي پام راګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زمونږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي
د پاکستان د فوج یو با اختیار ډلې د فوج د سرلخکر د جنرال باجوا په مشرۍ کې دوره دی وړاندې د پاکستان پارلیماني غړو ته د هغو داخلي او خارجي سنگینو حالاتو حال تیر کو چې پاکستان ورسره دا وخت مخ دی په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان خپل یو اداریا لیکلی دا دام د خپل اداري شروع افغانستان کې د موجوده او غیر یقیني حالاتو د ذکر نکړی دا او لیکي چې د افغانستان د سنگینو حالاتو په پسمنځر کې د پارلیمان غړو ته د فوجي قیادت لخوا پاکستان ته د پیښو سنگینو امنیتی مسلو د حال احوال تیرولو فیصله یو ښه اقدام دی د فوج سرلخکر او د ایسای مشر دوارو د پارلیمان غړو ته زیاتره د افغانستان حالات بیان کړل د سره سره فوجي قیادت د هندستان د ورقیلان د کشمیر کې او د چین د مخې وهلو د پاره د امریکای د کوششونو سلند عالم د پارلیماني غړو د غوګونو تیر کو دان لیکي چې د دې ټولو حالاتو او د واقعاتو پاکستان باندې د پریوتونکو اثراتو پرانا کې د پاکستان فوج باندې لازم شو چې پارلیماني غړي د ټول صورتحال نه خبر کی او دوی په اعتماد کې واخلي ځکه چې د دې ټولو واقعاتو او حالاتو تعلق خارجه پالیسي سره دی او د پاکستان خارجه پالیسي معلومه خبره ده چې د ډیر مودینه د پاکستان د فوج په اختیار کې را روانه ده اداریه لیکي چې د فوجي قیادت او د پارلیماني غړو خپلو کې دا قسمه غونډي پارلیماني غړو ته دا موقع په لاس ورکوي چې د تیرو پالیسو د کامیابو په حق له فوج نه تپوسنو کی او دینا د حاصل کړي عبرت او تجربو په بنیاد د مستقبل تګلارا وټاکلې شي د غونډې نه پس د پاکستان د کورونو معاملو وفاقي وزیر شیخ رشید نور ملکونو ته د فوجي اډو ورکولو او د فوج نور ملکونو ته د لیګلو د فوج په پالیسۍ کې د بدلون راتلو په حق لا اخبارواله سره خبرې اترې وکړي اداریه لیکي چې په دې دوه معاملو د پاکستان د فوج په پالیسۍ کې بدلون راتلل یو اهمه خبره ده او د دې یقینا چې وضاحت پکار دی پارلیماني غړو ته د حال احوال تیرولو د لومبه غونډې نه پس د دوی مغونډې کېدو امکان هم شته دی کدوې مغونډه او شوا نو دا به حکومتي او د حزبي اختلاف پارلیماني غړو ته یو ښه موقع په لاس ورکړي چې د فوجي قیادت او پارلیماني غړو ترمنځ دا قسمه خبرې اترې جاری او ساتلې شي دان خپل اداریه کې لیکي اسې خود کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید خپل بیان کې دا ویلي دي چې فوج حکومت او حزب اختلاف په دفاعي او امنیتی معاملو پلو کې متفق دي خو په دا قسمه اجلاسونو کې فوج باید چې د پارلیماني غړو له طرفه په آزادۍ سره د تپوسونو په کېدو تندې تریونی کی چې دا شان سیاسي او پارلیماني غړي د حقایقو په بنیاد د صحیح فیصلو کولو جوګوي دا اخبار د خپل اداري په اخر کې تیر وخت کې هم د فوجي قیادت پارلیماني غړو ته د اهم حالاتو د تیرولو د ذکر کولو په موقع کې چې ګلګت بلتستان کې د انتخابونو او په کال 2019 کې د هندستان د یو جنگي هوایي جاز درا غردول په باب لهم فوجي مشرانو د اسمبلی غړو ته حال احوال تیر کړي وو او د دغو دوړو اجلاسونو نه وزیر اعظم عمران خان غیر حاضر وو او دا د هم وزیر اعظم عمران خان د فوج او پارلیماني غړو په غونډه کې کینه ناشته په دې وجہ د وزیر اعظم غیر موجودګی نه متنازع بحثونه شروع شوه دي اگر که حکومتي چارواکو داوا کړی دا چې په قامي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شاهواز شریف د عمران خان په ناشتي اعتراض کړی وو په دې سبب عمران خان غونډې لرانډغلو او پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ګوند حکومت دا بیان رد کړی دی او دا خبره په ګوته کړی ده چې په غونډه کې چې کوم کسانو ته د شاملې دوه لپاره نوټیفیکیشن یا سرکاري بلنه ورکړې شي وه په دغه نامو کې د عمران خان نوم نو اگر که د کورونو چارو وزیر شیخ رشید د فوجي قیادت او د پارلیماني غړو د غونډې نه وړاندې بیان ورکړی و چې دا غونډه به پاکستان کې سیاست له یو نوی رخ ورکړي، خو دې نه خو د حکومت او د حزبي اختلاف ترمنځ د اختلافات نور سیوا شوي دي. د راوتونکو خبرونو نه معلومیږي چې د فوج او د آی ایس آی مشرانو هم د بې اتفاقۍ د سیاست ختمولو نیت کړی دی او پارلیماني غړو ته یې ویلي دي چې دې قسم سیاست نه ډډه وکړي. د فوج له طرفه دا قسمه بیان یا څه قسمه هدایت باید چې په دې لوري یو خبرداري وګړلې شي چې د دوی د الغو تلغو د سیاست فوج ته په حکومتي او سیاسي معاملو کې د نور زیات مداخلت کولو موقع ورکړي. حکومتي او مخالفت دوارو پارلیماني غړو له پکار دي چې فوج له جواب ورکړي چې دوی په اهمو معاملو په سړیتوب سره د بحث کولو او خپلو کې د اتفاق راوستو جوګه دي. فوج پاکستان کی د ډیری مدینه د فیصلو کولو اختیارات ځان سره ساتلی دي او دا اختیارات تنه ولسی جمهوری قوتونه صرف په هغه صورت کې واپس اخیستی شي چې جمهوری ادارې مضبوطی او پارلیمان خود اختیار کړی شي او دا شان سیاستدانان د فیصلو کولو اختیارمند شي.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریه چې د امریکا د حکومت نظر لري.
بډې رشوتونه اعتماد ختمی، ترقی تعالی ترغی، د جمهوری ادارو نه اعتبار پاسی او د ملکونو ترمنځ د جرایمو کې دوه د پاره دار اواری. بډې رشوتونه د اقتصادي ودې په لار کې خندانه چي او په اقتصادي میدان کې د مقابله عمل ګډوډ کړي. بډې رشوتونه په کار باپار کې د کیدونکو سوداګانو اخراجات نور سیوا کوي. د ملګرو ملتونو وینا ده چې په عالمی سطح بډې رشوتونه د کلهم ملکی پیداوار 15% برخه بربادای. بډو رشوتونو نن سبا عالمی حیثیت اختیار کړی دی او تقریبا د هر ملک دننه خواره شوی دی. دا په ذاتی او سرکاري دواړو مدونو کې شته دی او پښتمنو او غریبو ملکونو کې یو شان جرړی خوري دی. د بډو رشوتونو بد اثرات عقوبت هم د ملکونو په خلکو پریوزي، ځکه چې د بډو رشوتونو د لاسه د ملکونو دننه ګراني زیاتیږي، د سرکاري مد وسیلې ضایع کیږي، چاپیریال کې د خچنوالي د زیاتېدو سبب جوړیږي، د اوبو او د توانایي کمی پیدا کوي، شر شدت خوري، د دې د لاسه غیر محفوظ دوايانې خوريږي او د مادنیاتو د غیر قانونه کنفست کارونه پی وده کوي. بډې رشوتونه بهشکه چې غریب خلک او خصوصا زنانه زیاتې اغیزمنې کوي. ملګرو ملتونو کې د جون په سر کې د لوی اسمبلی یو خاص غونډه وشوه چې غرض یې د بډو رشوتونو خلاف جنگ توندولو. دې لپاره د بډو رشوتونو د مخنیوي، د معلومولو او په بډو خورو خلکو د مقدمو چلولو او دوی له د سزا ورکولو او په دې لړ کې د اقتصادي ملګرتیا د مضبوطولو د اقداماتو په نافذ کولو غور وشو. د ملګرو ملتونو د لوی اسمبلی د کال 2013 د دسمبر په 3/1 منظور کړي قرارداد کې د شوی وینا مطابق غړو ملکونو د جون په 2 تاریخ یو عملی سیاسي اعلان نامه منظور کړه. په کومه کې چې د بډو رشوتونو خلاف د اقداماتو کولو د پاره د مستقبل تګلارې ټاکلې شوې ده. د دې دستاویز سرحد ته چې موږ په شریکه د بډو رشوتونو د نوغي وستو د کوششونو کولو لوس کوو. دا دستاویز د بډو رشوتونو د نوغي وستو د موجوده طریقې کار، خصوصا د بډو رشوتونو خلاف د ملګرو ملتونو د کال 2003 د قانون ملاتړ کوي، کوم چې دا وخت په عالمی سطح د بډو رشوتونو د مخنیوي کې یو قانوني تور نافذ لوزنامه ده. ملګرو ملتونو کې د امریکای زنانه سفیر لیندا تامس گرینفیلد ویلي دي چې نن ورځ دنیا د بډو رشوتونو خلاف د جنگ کولو په لړ کې د امریکای د کوششونو په مرسته کې راپورته شوې ده. دی ویل امریکا په دې پوخ یقین لري چې د بډو رشوتونو د نوې وستو خلاف دی د نړیوالې اډانې په مکمله توګه ساتنه وشي او دا سیاسي اعلان نامه په دې لوري بهشکه یو اهم اقدام دی. د بډو رشوتونو د نوغي وستو د پاره د شروع کړي جنگ شروع دادا چې هر ملک په دې لړ کې په خپل ذمہوارو عمل وکړي، خصوصا په هغه ذمہوارو چې د بډو رشوتونو خلاف د ملګرو ملتونو په لوزنامه کې ذکر شوی دی او د کمی چې تقریبا د دنیا ټول ملکونه مرسته کوي. لیندا تامس گرینفیلد په اخر کې وایي چې اوس زمونږ د ټولو په وړاندې دا مسله پرته ده چې خپل لوزونو له عملی شکل ورکو او چې په دې لړ کې کیدونکو زمونږ اقدامات خلکو ته ښکاره شي. زمونږ د سیاسي اعلان نامې جرړې د بډو رشوتونو د مخنیوي په موجوده اډانه کې پرتې دي او دا مونږ ټولو له زمونږ د طاقت او د کمزورو احساس را کوي چې دا شان موږ په لوزنامه کې ذکر شوی پولیسي مواره په بهتر ډول هواري کړی شو.